دا مشال رادیو د وخت د سهار 10 بجې سوی نن د جمعې ورځ او د 2014 میلادي کال د جون 10 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ساسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو سربیره د دغه ځای د کډوالو ستونزې ورسره په هنګو کې د ښځینه استادانو غوښتنې په بلوچستان کې نوی صوبایي بجټ او ورسره نو شمیر نور راپورونه هم ولرو. خپل لومړي سر کې به پوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي. لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. پاکستان وایي افغانستان په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال د هر ډول مرستو باور ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې یو ځانمرګي برید دوه تنه وژلې او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د عراق د حالاتو په اړه یو شمېر ګامونه د پورته کېدو په حال کې دي. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال افغانستان دوی ته د هر ډول مرستو باور ورکړی دی. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاندې تسنیم اسلم د پنځشنبه په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې اونیزي خبري غونډې کړې ده. تسنیم اسلم د پاکستان هغه دریز بیا تکرار کړی چې ګواکې دوی به خپل خاوره د افغانستان په ګډون د هیڅ یو چا پر ضد استعمال ته پرې نږدي.
د افغانستان چارواکو موږ ته د خپلې خوا د مرستو باور راکړی دی. اوس هغوی کم قسمه مرستې کوي دا خو به په میدان وي، خو په سیاسي توګه چې کومې رابطې شوي دي هغې کې د افغانستان چارواکو ته ویل شوي دي چې موجوده حالاتو کې د پولو د ښه انتظام ډېر ضرورت دی. او دا خبره په پوځي کچ هم شوې ده چې بل اړخ ته هم برابر ګامونه پورته کړی شي چې دا شان یو ترهګر هم ونه تښتي.
دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله په زرګونه خلک نه یوازې خیبر پښتونخوا بلکې د ډیورنډ کرښې پر هغه بله خوا خوست ولایت ته هم تللی دی. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې یو ځانمرګي برید دوه تنه وشلي او 15 نور ټپي کړي دي. د پېښه د پنځشنبه په ماښام هغه مهال سوي چې د پېښور په اديزي سیمه کې د امن لشکر د مشر فرمان الله خان پر کور ځانمرګي برید شوی دی. په وجل سو دوه کسانو کې یو ځانمرګي او یو بل کس شامل دی. فرمان الله خان د خپل ورور دلاور خان له مرګ وروسته په اديزي سیمه کې د امن لشکر مشري پر غاړه اخیستی و. د پاکستان په پارلمان کې د متحده قومي مومنت غړي طاهره آصف د زخمونو له کبله مړ شوې ده. طاهره آصف د پنځشنبه په ورځ نه وخت له هغه وروسته د لاهور په یو روغتون کې ساور کړی چې یو ورځ وړاندې وسلوالو په ډزو وشتلې و. په ظاهر د سشکاري چې وسلوالو طاهره آصف له هغه وروسته وشتلې چې د شوکولو پر ضد یې مزاحمت کړی و. د متحده قومي مومنت مشر الطاف حسین د نوموړي وژنه په سیاسي توګه هڅول سوی یو عمل بلل دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د عراق د حالاتو په اړه یو شمېر ګامونه د پورته کېدو په حال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د عراق او لیوانت اسلامي ریاستونو مې وسلوالې ډلې د عراق په لویدیځ او شمالي برخو کې لو شمېر ځایونه نیولې دي. ولسمشر باراک اوباما د پنځشنبه په ورځ خبري غونډې ته وویل چې په بغداد کې د امریکایي سفارت امنیت لا ټینګ کړل سوی، استخباراتي هڅې زیاتې سوي او د عراق به نور عام ملاتړ هم کېږي. ولسمشر اوباما زیاته کړه موږ به دې ته تیار یو چې په عراق کې مناسب او هدفي پوځي عملیات وکړو، خو د دې لپاره به موږ د ځای، وخت او مځکنیو حالاتو جاج اخلو. که چیرې موږ داسې عملیات کول نو به زه د کانګرس تر څنګ د عراق او سیمې له مشرانو سره هم سلا مشوره کوم. ولسمشر اوباما وویل چې د عراق مشران باید د هغه هیواد د راتلونکي په خاطر تر خپلو اختلافاتو تیر سي. نوموړي دا هم وویل چې دا د امریکا په امنیتي ګټو کې ده چې په عراق کې نه کورنۍ جګړه پیل سي او نه هم دا هیواد د ترهګر ډلې پټنځای جوړ سي. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د بدامنۍ له کبله د ملګرو ملتونو پر امنیتي شورا نیوکې کړې دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې کې په پراخه کچه پاتې راغلې ده چې په نړۍ کې امن او خوندیتوب پر ځای وساتي. یادې ادارې دا څرګندونې په هغه بیان کې کړې دي چې نن یې د کډوالو د نړیوالې ورځې په اړخ پور کړی. په دې بیان کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پر غړو غږ سوی دی چې د ولسي وګړو د خوندیتوب لپاره دی پریکنده ګامونه پورته کړي. د امنیسټي انټرنیشنل په دې بیان کې دا هم ویل سوي چې په عراق، شام او نورو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا ناکافي او یا ځنډیدلې غبرګون د دې سبب سو چې تشدد خپور سي او بې شمېره ټولنې وځپي. او د اوکراین په ختیځ کې د دې هیواد د ځواکونو او روس پلو بیلتون پالو ترمنځ د درنې جګړې ریپورټونه راغلي دي. ریپورټونه وایي چې دا جګړې د دونیتسک سیمې د کراسنی لیمن او ورڅیرما یامپل کلیو په شاوخوا کې سوي دي. رویټرز خبري اژانس د یو پوځي سرچینې له خولې لیکي چې په دې جګړه کې شاوخوا 4000 بیلتون پالي شکیلو او له اوکراینی ځواکونو سره بیا شاوخوا 40 ټانکونه او درنې وسلې ملګري وي. یو یاغي کماندان ایګور ستریکوف ویلي چې بیلتون پالو پلوش میر وسله او نور سامانونه له لاسه ورکړي دي. دا حکومت لخوا د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. دا جګړه د پنجشنبې په ورځ وختي له هغه وروسته پیل سوي چې بیلتون پالو د ولسمشر پیترو پوروشنکو له پلان سره سم د وسلو له غورځولو انکار وکړ. د ولسمشر پیترو پوروشنکو په پلان کې د حکومت لخوا یو اړخیزه ډزبندي او بیلتون پالو ته بخښنه شامله ده، خو په دې صورت کې چې هغوی وسلې وغورځوي. د خبرونو پای
پرنمو لمشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. پاکستان ویلي په وزیرستان کې د فوجي عملیاتو پر مهال افغانستان ورته د همکاري ډاډ ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي کڅه هم په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج د وسوالو په ضد عملیات پیل کړی دي او تر دې مخکې په نورو قبایلي سیمو کې هم کړی و، خو ځینې قبایلي مشران وایي چې عملیاتو مثبت نتیجه نه ده ورکړې او نه هم امن راوستلې. نن د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د خیبر پښتونخوا د مردان په یو کیمپ کې میشت افغان کډوال لا اوس هم خپل سیمه او کور یادوي.
هیریږي ځکه نه چې د خپل کور او د خپل پټي ژوند دا خو بیل ژوند دی، د مسافرۍ به څه ژوند دی او څه به کاري.
او د روانې خپرونې په پای کې د ځوانانو د ښې راتلونکي لپاره ځانګړې اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم درته لرو چې دا ځل د قبایلي ځوانانو د یوې داسې ټولنې په اړه دی چې د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي. روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسه. زموږ شغله مشال رادیو خاورې راځو خپل لومړی راپور ته. پاکستان وایي په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیات پر مهال افغانستان د خپلې خوا د هر ډول مرستې باور ورکړی دی. دا خبر تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی تسنیم اسلم د اونیز خبري غونډې پر مهال وکړه. تر دې وړاندې هم د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په دې اړه ټلیفوني خبرې اترې کړې وې. نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان دی تسنیم اسلم یو وار بیا د پاکستان هغه اعظم تکرار کو چې خپل خوره به د افغانستان په ګډون د هیچا په ضد استعمال ته نه پرېږدي او همداراز د افغانستان نه تمه کوي چې له هغې خوا به د پاکستان په ضد څه قسمه کاروایی نه کیږي. د ویان دی په وینا په دې معامله وخت په وخت د دواړو ملکونو د چارواکو ترمنځ خبرې کیږي. شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد روان پوځي اپریشن کې د افغانستان د مرستې په هکله د تسنیم اسلم وینا وه.
د افغانستان چارواکو موږ ته د خپلې خوا د مرستو باور راکړی دی. اوس هغوی کم قسمه مرستې کوي دا خو به په میدان وي او پاکستاني پوځ به په دغه اړه ښه جواب ورکولی شي، خو په سیاسي توګه چې کومې رابطې شوې دي هغې کې د افغانستان چارواکو ته ویل شوي دي چې موجوده حالاتو کې د پولو د ښه انتظام ډېر ضرورت دی او دا خبره په پوځي کچ هم شوې ده چې بل اړخ ته هم برابر ګامونه پورته کړی شي چې دا شان یو ترهګر هم ونه تښتي.
د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان افغانستان خپل منځي مرستې څومره ضروري وي په دې اړه مو د سیمه ییزو چارو د کارپوه خبریال حسن خان نه تپوس وکړو. نو دوی
بنیادی خبره هم دغه ده چې پاکستان به د دین الله سوباسي چې کوم روانکاری په افغانستان کې روانه کوي، د هغوی سره کومک، هغوی له پزمکه کې ځای ورکول، هغوی له څه قسم د هغوی سره امداد کول، دغه شان ته افغانستان به هم د الله سوباسي کوم خلک په پاکستان کې روانه کوي، هغوی په هر سیمه د هر چا خلاف د هغوی خلاف الدی کاروای کیږي. الله به دا کار کوي کنی د ډیورنت کرخه د شپږ اوو لسیزو راسي په دې باندې دا ډیسټربنس دی، دا ډیسټربنس به رواني او نقصان به دواړو ملکونو ته. نو د دې د وجې نه دواړو له کوآپریشن پکار دی چې د دواړو ملکونو د عوامو د اولسونو په فایده کې.
خپل خبرو کې ویاندی یو وار بیا د ډرون حملو غندنه وکړه او وی ویل چې دا معاملہ په ملګری ملتونو کې هم راپورته کړی شوی دا، او دا تاثر بیخی غلط دی چې ګنې ډرون حمله د پاکستان په خوخه یا وینا کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو په اړه ځایي اوسېدونکي مطمئن نه ښکاري. د ممندو، باجوړ، خیبر او شمالي وزیرستان اوسېدونکو له مشال راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پوځي عملیاتو مثبت نتیجې نه دي ورکړي. که څه هم پوځ د مختلفو ځایونو د کنټرول ترلاسه کولو ادعا کوي، خو د خلکو په وینا امن نه دی پر ځای شوی. زموږ همکار ګلایاس په دې اړه راپور لري.
په قبایلي سیمو کې له اوږدې مودې راهیسې فوجي عملیات روان دي. په دې فوجي کاروایانو کې د پاکستان فوج په وینا د هغو زیاترو قبایلي سیمو چې وسلوالو پرې قبضه کړې وه د خپلې ولقې لاندې راوستې دي. په دې رسو کې د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې یو ځل بیا فوجي کاروایانې پیل کړل چې د فوج د اطلاعاتو څانګې ISPR په خبره په لسګونه مقامي او بهرني وسلوال یې وژلي دي. په ټولو قبایلي جنسو کې فوجي کاروایانې ترسره شوې دي، خو قبایلي ولس ته د دغو عملیاتو څه ګټې رسېدلي او آیا دا په رښتیا د ترهګرۍ ضد جګړه ده؟ هم دغه پښتنه د باجوړ جنسي ملک ګلزاده داسې جوابوي. په مومندو کې هم وخت په وخت د وسلوالو پر ضد فوجي کاروایان کیږي، خو د دغه ځای اوسیدونکي وای چې دوی اوس هم در په در ګرځي چې د کرفیو له وجې سختو ستونزو سره مخ دي. د مومندو حاجي رسول خان د فوج کاروایانو په اړه دا نظر لري.
کاروایان اوسې پار ځایونو کې او قبایل کې مطمئن نه دي، ځکه څه نتیجه راونه وتله تېره شوې. نو موږ د داسې له ډېر مطمئن نه یو، ځکه هله سړی دغه شي چې یو شی وشي او هغې امن ناشي او امید یې وښودل شي، هغه ځای ته خل لاړ شي. خبرې کېږي خو پټې دي، ټولې میډیا نه ځي، دغه نه ځي، باید موږ اوس هم در په درې.
همداشان په شمالي وزیرستان کې هم له ډېرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد فوجي کمپاین له وجې خلک بېکوره شوي. د دغه سیمې خبریال صاحب در حیات داوړ وایي چې د سیمې خلک د جنگ نه نور تنگ شوي دي او څه نتیجې هم نه دي رابرسېره کړي.
خلک د حکومت نه دومره زیاته ګیله دي چې آیا دا روزانه کټې پور کړي وي، روزانه مونږ راو او روزانه مونږ باندې دا بمباریان او دا پرشنه او دا کرفیو نه دوی او دلته علاقه یا د لسو کلونه تېر لسو کلونه نه کلیئر کېږي. نو آیا دا څنګه آپریشن کې دا مقصد څه دی؟ دا کې د دې مخکې انجام به څه وي؟ دا دې صرف او صرف دا مقصد دی تر اوسه پورې چې څومره آپریشن دي چې د قبایلي ولس
همدارس د خیبر جنسی په باړه کې سلور کاله پر لپسې کرفیو لګول شوی و. خو د ځایي اوسیدونکو په وینا د کرفیو ختمولو وروسته هم امن پر ځای نشو. د خیبر باړې اوسیدونکي او خبریال فاروق افریدی وای چې فوجي کاروایانو کې ترهګر د لمنځه نه دي تللي.
کم د سیکورټی فورسز والا دي دا اون سره موږ هر څه مرسته او تاون ته تیاری ور سره کوي، او د بیا پرشن صاحب په تیم خولي دا مطلب دی چې اوس پرشن شروع کیږي. دا پرشن د هغه د تیم اندازه باندې ځکنه
قبایلی ولس په دې اندي ک چې فوجي عملیاتو مقصد زمکي ترلاسه کول وي، نو فوج دا کار تر سره کړی دي، خو تر سوچ د امن خبره ده، نو په دغه سیمو کې امن نه دی راغلی.
ګلازو چې په قبایلی سیمو کې د فوجي عملیاتو په اړه تاسو ته راپور اوروي. پرون وخت په خوست کې د افغان حکومت یو شمیر لوړپوړو چارواکو د یوې خبري ناستې د لارې وویل چې حکومت به د هغو قبایلي سیمو د کډوالو سره پوره مرسته وکړي چې د پولې د پورې غاړې څخه د ورسیو عملیاتو او بمباریو د لاسه ورکډ شوي دي. بل لور ته د خوست مسؤلین وایي چې په دې وروستیو ورځو کې د کډوالو راتګ زیات شوی او دوی د مرستو لپاره پوره امکانات په لاس کې نه لري. نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیر راکوي.
د افغان حکومت یو لوړ پوړی پلاوی چې په ترکیب کې د قومونو او سرحدونو چار وزیر محمد اکرم خپلواک، د کډوال چار وزیر جماهر انوری او د بیلابیلو وزارتونو یو شمېر مسؤلین هم ورسره ملول. د خوست د میلمستون په ودانۍ کې د یوې خبري ناستې د لارې هغو کډوالو سره د پوره مرستو د کولو ژمنه وکړه چې د شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو څخه په دې وروستیو اونیو کې راکړه شوي او دا مهال د خوست په بیلابیلو سیمو او ولسوالیو کې اوسیږي. د خوست د ولایتي ادارې د مسؤلینو د وروستیو ارقامو له مخې خوست ته د راغلو کډوالو شمېر تر 100,000 اوښته او د مرستو د ښه تنظیم لپاره کډوالو ته د ګوربزو د بوریخیرو په سیمه کې یو کیمپ یا پنغالی هم جوړ شوی دی. په یاده خبرې ناسته کې د قومونو او سرحدونو چار وزیر ډاکټر اکرم خپلواک وویل چې افغان حکومت ژمن دی کډوالو سره تر هغه چې په قبایلي سیمو کې حالات سمیږي د دوی د اوسېدو لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې کړي.
دا تعهد د افغانستان اسلامي جمهوریت سپاري چې په ټول وسو توان به د دوی لپاره دلته د آرام ژوند او تر سوچ دی دلته وسیږي تر سوچ په خپل سیمو کې امنیت راځي د وسیدو لپاره هر ډول شرایط آماده کوي او د دې لپاره هم قومونه هم ولسونه هم د افغانستان حکومت متحد ده.
د قومونو او سرحدونو چار وزیر په خپل خبرو کې د قبایلي سیمو څخه د راغلو کډوالو سره د خوځ د خلکو او قومونو د مرستو لپاره قدردانی وکړه او وی غوښتل چې د افغان حکومت او نړیوال ټولنې سره د پګړه خپل امکانات له کډوالو نسبموي.
هلمو د ټولو دوستانو څخه دا د خوست د محترم قومونو څخه دا چې تر اوسه پورې په دې اړوان باندې قرباني ورکړې ده چې هغه د کرخې ای خوانه راغلي دي د شمالي وزیرستان د جنوبي وزیرستان او د نورو منطقو نه هر هغه څه چې دی په امکاناتو کې وي هر هغه څه دی په وس کې وي د حکومت سره په ګډه د نړیوالې موسسات سره په ګډه باندې تر څو جدي سره مرسته او کومک او همکاري وکړو.
خوست والی عبدالجبار نعیمی ویل چې په دې وروستیو کې خوست ته د مهاجرینو لړۍ تیزه شوې ده خو کډوالو سره د مرستو بهیر ښه تنظیم شوی او لازم مرستې ورته رسیدلې دي. خوست والی د ځایي ادارې سره شته امکانات لګیات کړل او د وزیرانو یو غوښتل چې مرکزي حکومت او د کډوالو په چارو کې نړیوال مرستندویان دي خپلې مرستې ډیرې کړي.
د دوه ورځو را په دې خوا د کډوالو شمېر به حد زیات شوی تقریبا شاوخوا لس زره کورنۍ ته کډوال رسیږي. دا د لکړو په منطقه کې د تڼۍ پولیسوالۍ کې د ګربز پولیسوالۍ کې کشمیر پولیسوالۍ کې د اسماعیل خیلو مندوزی پولیسوالۍ کې او خپل مرکز کې ځینې ځایونو کې د دې کډوالو شتون شته. تر اوسه پورې چې مرستې هغوی ته رسېدلې په دې کې 15,500 ماشومانو ته واکسینونه ورته ورکول شوي. خوشبختانه نن د 500 کورو لپاره خوراکي مواد هم ورسېدل چې هغه هم په هغه ځای کې دا کمیسون دلاره هغوی ته ورتوزه کی.
د یادونه وړ ده د شمالي وزیرستان په ګډون په یو شمېر قبایلي سیمو کې د پاکستانی پاوز د عملیاتو له کبله هر ورځ په ګڼ شمېر کې کورنۍ خوست راوړي او د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې استوګنه اختیاروي.
په خوست کې مو د شمالي وزیرستان د کډوالو حال واوریدی خو نن د کډوالو نړیواله ورځ هم لمانځل کیږي. د دې ورځې مقصد د کډوالو د حقونو دفاع او له دوی سره لازم مرسته کول دي. د دې ورځې په مناسبت مشال رادیو خبریال ځلاند یوسف زید د خیبر پښتونخوا په صوابي مردان کې د افغان کډوالو کیمپون ته ورغلی او هلته لمیشت کډوالو سره د دوی د ژوند په اړه خبرې کړي او دا راپور جوړ کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ یوسپینګری سیدلی خان دا وخت د مردان په کاګانو کېم کې جون تیروي چې شاوخوا سلور د رشکا لوړاندې د خپل وطن څخه کړه کړې ده او د هغې روستو د مسافرې په جون مجبور ده. دی وایي چې د کډوالۍ په جون کې ډیر سخت وختونه لیدلي او سوزلې بیرته د ستنې دوه هڅې هم کړې دي خو د دوی د سیمې د امنیت وضع برابر نه ده.
مالونه وړا او کورونه ډک پاتې شو مونږ ته دغه شو دراووت ټینکونه رالو جازونه به داسې و چې حساب یې نه نو دونه و چې باجول راته نږدې و نو باجول ته راواوښت نه هېرېږي هېرېږي ځکه نه چې د خپل کور او د خپل پټي ژوند دا خو بیل ژوند دی د مسافرۍ به څه ژوند دي او څه به کاري.
کاګانو کیم کې میشت د کاپیسا ولایت تګاب سیمې یو ځوان انجینیر انوار الله مخلص وینا ده چې پاکستان کې زیږېدلی دلته یې خاپوړې کړي او هم دلته یې زده کړې ترلاسه کړي دي خو خپل وطن سره په مینه کې هیڅ کمی نه مومي.
او خواهش مې دا وي چې کله به واپس خپل وطن ته راستانه شو او خاص کر نورو ملکونو ته چې وګورم څنګه چې د هغوی قانون دی د هر یو اوسیدونکي حق ادا کوي نو په زړه کې مې دا خواهشات راپورته شي چې کاشکې هم افغانستان داسې یو حد ته ورسیږي چې د خپل دې غمخوار ولس راټول کې او خدمت وکړي. موږ په خپل وطن کې اوسېږو ځکه چې خپل وطن د انسان پہچان دی.
د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ محمد اګل چې د ثوابې په فضل کیمپ کې کډوال دی او د ثوابې برکی او فضل کیمپونو د عالی شورا مشري کوي وایي چې د مسافرې په ژوند کې خوشحالي د دوی مجبوري ده ځکه چې افغانستان ته ستنېدونکو کډوالو ته هلته اسانتیاوې نه ورکول کیږي.
موږ د کډوالو ورځ کال په کال باندې د افغان مهاجرینو کډوالو د نړیوالو او عالمي ورځ د موږ کال په کال باندې لمانځو. خپل وطن خو خیر بیان خپل وطني خو افسوس دا سړی د خپل وطن نسخه خپاسي نو بیا به څه کوي چې په خپل وطن کې د مهاجر ته لسره څوک د سړي په حساب لسه ګوري نو وسره لسره د مهاجر تر نن پورې ورکه چاندړه وایي چې تاسو پوس کړئ او نو څوک دا وایي چې مهاجر څه مشکل لري نو څوک دا وایي باقاعده الټه دا وایي چې مهاجر ماته مسئله ده.
د خیبر پښتونخوا او فاټا د افغان کډوالو د چارو رئیس ډاکټر الوزی غازی وایي چې دا وخت په خیبر پښتونخوا او فاټا کې لس لاکه یو زر دوه سوه شپږ رجسټرډ افغان کډوال او شاوخوا سلور لاکه غیر رجسټرډ کډوال میشت دي. نوموړي څخه مو چې کله د دوی د دفتر لخوا کډوالو سره د کومک په اړه وپوښتل نو د هغه وینا وه:
نو موږ داسې کوشش کوو چې په ډېر عزت باندې د خپل مهاجرین د امکاناتو سره برابر موږ خپل وطن ته دوی ته عودت ورکړو. څوک چې رجسټر شوی دی کارت ولري هغه باید په دغسې چاودا فارم اکټ کې چې تاسو پولیس د پاکستان دي سي هغه باید ونیول شي. هغه ځکه پېژندل شوی سړی دی موږ به د هغو د خلاصون لپاره کومکونه کوو. نورم موږ چې د هر څه مشکل وي مشکل ته غاړی دو ورسو پوښتنه کوو.
نولس سوه نه او یوم کال کې د روسي پوځونو افغانستان ته داخلېدو او د هغې وروستو نولس سوه دوه نوي کال کې پیلېدونکي خپل میندي جنګونو، نولس سوه شپږ نوي کې د طالبانو د رژیم او دوه زره یو کال کې د طالبانو په ضد د امریکې د جنگ له وجې په میلیونونو افغانان نورو هیوادونو ته په کډه کولو مجبور شوي دي او د پاکستان حکومت د شمیرې تر مخه اوس هم پنځلس لاکه رجسټرډ او شاوخوا لس لاکه غیر رجسټرډ افغان کډوال پاکستان کې میشت دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
دا خیبر پښتونخوا په ځلهنګو کې په دا وروستیو کې پر استادانو تر بریدونو وروسته د استادانو تنظیم غوښتنه کړې چې د تعلیم محکمه دې ژر تر ژره د ښځینه استادانو بدلی خپلو علاقو ته وکړي ځکه چې دوی خپله دنده په ډېر مشکله او یره کې ترسره کوي. د تنظیم په وینا په سیمه کې تر څلوېښت زیاتې استادان دي چې له خپلو علاقو څخه د باندې په نورو سیمو کې په ډیوټي کولو مجبور دي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
د خیبر پختونخوا په ضلع هنګو کې پر استادانو بریدونه د کېدو وروسته متحده محاز اساتذه په نامه د استادانو تنظیم غوښتنه کړې ده چې تعلیم محکمه دې زر تر زره د زنانو استادانو بدلی خپلو علاقو ته وکړي ځکه چې دوی خپله ډیوټي په ډېره مشکله او په یره کې کوي. د تنظیم مشر عظمت حسین بنګش مشال لډیو د ویل چې په سیمه کې د څلوېښتو نه زیاتې استادانې دي چې هغوی له خپلو علاقو نه بهر په نورو سیمو کې ډیوټي په کولو مجبوره دي. نوموړی وایي چې په دې کې تر پنځه پورې استادانې هغه دي کوم چې اوس بردي شوي ده او زیاتوي چې دوی هم له خطر سره مخامخ دي.
کمشنر کوهات دا آرډر وکړو چې را اهل تشي خپل علاقو کې تعینات شي اور اهل سمت خپل علاقو کې تعینات شي. نارینه اساتذه خپل علاقو ته تعینات کړی دي او د زنانه یې یاتري شي دي. نو دا مطالبه د متحده محاد اساتذه طرف نه دا کوم زنانه اساتذه دي دا فورن خپل علاقو ته تعینات شي.
مونږ چې کله په سیمه کې ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر فرزانه بیگم سره په دې اړه خبرې وکړې نو مشال رډیو ته صداسي ویل
په
ډا پښتون باندې چې کمی استادانه بدلی شوی دي نو هغوی لپاره داسې څه قانون نشته چې هغوی بدلی مونږ وکړو ځکه چې دوی په خپله مرضی سره دغه ځایونو ته راغلي دي چې په کومو کې اوس دوی خپله دنده ترسره کوي. بل دا چې په سیمه کې شیاګان استادان په نخښه کېدل نو مونږ د سکیورټي صورتحال په وجه د استادانو بدلیانې وکړې چې په دې کې د دوی هم وشوي. کومو زنانه استادانو بدلی نه دي شوي نو هغه دې په دفتر کې مونږ سره درخواستونه جمع کړي مونږ به د هغوی هم بدلی خپلو علاقو ته وکړو. د مې میاشت په 13 منټه په کج بانډا سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د برید له امله د ګلباغ کلی سرکاري سکول دوه استادان مړ شوي وو. د استادانو تنظیم مشر عظمت حسین بنګش تر مخه په تیرو شپږو میاشتو کې تر اوسه لس استادان په وسلوال بریدونو کې مړ شوي دي. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
ل پېښور ځو د کوټې پر لور. د بلوچستان حکومت پر ماښام د خواوشا 215 ارب روپیو صوبای بجټ اعلان کړی په کوم چې تر ټولو زیاته ونډه د تعلیم، صحت او امنیت څنګه ته ورکل شوې ده. په دې کې د ترګریش کار کورنوي تمرستندوی پیسې له 600,000 څخه 3,000,000 روپیو ته پورته شوی او بل مهم اعلان د خواوشا 4,000 نو نوکری ورکول دي. زموږ همکار نیاز مساخیل په دغه راپور لري چې تاسو په امر ترګرځوم.
د بلوچستان حکومت د اعلان شوی بجټ لمخه د امن او امان په بجټ کې 20% زیاتوالی ورسته دغه اوس ولس عرب 25 کروڑ روپی سو 233 ملیون روپی امنیتی سرتیرو ته د جدید او معیاري وسله اخستلو لپاره د لوی لارو د ساتلو لپاره 200 ملیون روپی او 163 ملیون روپی امنیتی سرتیرو ته نوی آلاتو سازو سامان اخستلو ته ایشودل شوی دی د ترګریش کار سرتیرو کورونی غړو امدادی رقم لوشل لکه څخه پورته سوی او 30 لک روپی اعلان سوی دغه شاند ترقیاتی کارونو لپاره 50 ارب روپی او د تعلیمی ادارو د بهتری لپاره 200 ملیون روپی ایشودل سوی دی په بجټ کې 3925 نوې نوکری او د موجوده سرکاري ملازمینو په تنخواګانو او پنشن کې 10% زیاتوب اعلان سوی دی په دغه اړه د حکومتي ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو مصر او په صوبایي حکومت کې د خبر تیا محکمه وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
دا بجټ د صوبې د تاریخ داسې بجټ شو چې په هغه کې په اول سر کې امن و امان دے تعلیم دے ہیلتھ اور پیداواری جو مداتی شیام دفارہ مختص اور خصوصاً اگر ڈپارٹمنٹ لکھنؤ دخاب پیداوار کی اضافہ کیجیے اور پیداواری اضافے پر نتیجہ کی بے روزگاری اور گرانی ختم کیجیے ہر محکمہ تھا مستا ترجیح اول وار اور بجٹ چون دادا عوامی مفادات مطابق بجٹ ہوں
بلوچستان اسمبلی کی اپوزیشن گون عوامی نیشنل پارٹی یو صوبائی مصر عبدالرشید ناصر د بلوچستان حکومت اعلان شوی بجٹ په اړه وایي
عوامی نیشنل پارٹی دخوا موجودہ کم حکومت خالی دا خبر پوری اقدامات خبر بار بار کی شار کی دن نمو رکھ پلانک گلی کی پلانک کلی کی پلان سر انجن کی واش روم باتھ روم لانس
یاد دیوی د بلوچستان په حکومت کې د خزانه محکمه سلاکار میر خالد لانگو د تیری پنځشنبه په ماښام د بلوچستان حکومت پر 215 ارب یو اویا کروڑ او 150 روپی مشتمل صوبائی بجټ اعلان کړو.
زموږ غږ مشال رادیو خاوري. د خوراک نړیوال اداره وایي چې په پاکستان کې 50% خلک له غذایی کمی سره مخامخ دي. دا اداره وایي چې په پاکستان کې خوراک موجود دی خو د لوړو بیو له کبله د خلکو لاسرسی ورته ګران دی. پر خو د کرهنیزو چارو یو کارپوه وایي چې تر څو پورې حکومت د پیداوار منصفانه تقسیم نه وي کړی نو د غذایی کمی مسله به موجوده وي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د خوراک نړیوالې ادارې ورلد فوډ پروګرام د معلوماتو تر مخه چې د پاکستان تقریبا نیمه آبادی د غذایی کمی ښکار ده. اسلام آباد کې د یادې ادارې ویان امجد جمال مشالیډیو ته وویل چې د خوراک نړیوالې ادارې د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت ادارې او فوډ او ریسرچ وزارت په مرسته دوی د غذایی کمی په اړه یو راپور تیار کړی دی چې د دغه راپور تر مخه پاکستان کې 50% خلک د غذایی کمی ښکار دي. دی وایي د غذایی کمی په اړه دوی د خپل راپورټ مسوده پاکستان حکومت ته لیږلې ده.
پروڈکشن کا ایشو نہیں ہے ہماری جتنی
دا پیداوار مسئلہ نشتا. پاکستان کی دا ضرورت مطابق بلکہ دا ضرورت نہ زیاد پیداوار موجود دے. خوب مارکیٹ کی دا نرخونو دا کنٹرول سے نظام نشتا چی نرخونو قابو کری شی. پا مارکیٹ کی دا خوراک شیان دستیاب دی خو پا نرخونو یہ قابو نموندل کی گی او کم حساب سره چی گرانی سیوا شوی دا نو دا ہغی پا لحاظ دا خلکو دیاڑی نہ زیاتی گی نو زکا دا مزدور او گرانے تر منزہ فاصلہ نہ پورا کی گی.
دا مشال ریڈیو سره خپل خبرو کی زیاده کړه چې کال 2015 د سلسلې او پر لپس نور افتونو لکه خشک سالی سیلابونو او د خلکو د خپلو علاقو نه پکړه کېدو هم د یو عام تند اخصو وس متاثر کړی دی. هم په دې لړکی د زراعتو د شعبې یو کارپوه ډاکټر سادو رحمان مشالیډیو ته وویل چې حکومت سخت کال د مجموعي پیداوار نه زیات هدف حاصل کړی دی خو ضرورت د دې خبرې دی چې څو پورې دوی د یو نظام تر لاندې منصفانه تقسیم نه وي کړی نو د غذایی کمی دا مسله نشي هواری دی. دی وایي
زمیندار تا یا ټول عوام چې مطلب غنم خو سے فضل دے چې غریب دے کما اللہ غنم روٹائی خوری نو دا غنم پکار دے یا دا زمیندار تا موږ عوام عوامو ته یا زمونږ مارکیټ ته پکار ده چې دا سیزونه اویلیبل وي.
د فکر ده د روانې میاشتې په 2 جون یو پریس کانفرنس کې اقتصادي سروې وړاندې کولو په وخت د خزانې وزیر اسحاق ډار هم ویلي وو چې د پاکستان 50% آبادی د غربت د کرښې لاندې ژوند تیروي.
پښتو وای مشال ریډیو وار
زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري د سهار 9:00 بجې سوی بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوري.
پاکستان وای په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو پر مهال افغانستان دوی ته د هر ډول مرستو باور ورکړی دی. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاندې تسنیم اسلم د پنځشنبه په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې ونځي خبري غونډې تکړه ده. تسنیم اسلم د پاکستان هغه دریز بیا تکرار کړی چې ګواکې دوی به خپل خوره د افغانستان په ګډون د هیڅ یو چا پر ضد استعمال ته پرې نه ږدي. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې یو ځانمرګ برید 2 تنه وژلي او 15 نور ټپي کړي دي. د پېښې د پنځشنبه په ماښام هغه مهال سوي چې د پېښور په اديزي سیمه کې د امن لشکر د مشر فرمان الله خان پر کور ځانمرګ برید سوي. په وژل سو 2 کسانو کې یو ځانمرګ او یو بل کس شامل دي. د پاکستان د پارلمان کې د متحده قومي مومنټ غړي طاهر آصف د زخمونو لقبل مړ سوي ده. طاهر آصف د پنځشنبه په ورځ ناوخته له هغه وروسته د لاهور په یو روغتون کې ساور کړه چې یو ورځ وړاندې وسلوالو په ډزو وشتلې و. د متحده قومي مومنټ مشر الطاف حسین د نموړې وژنه په سیاسي توګه هڅول سوی یو عمل بللې دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د عراق د حالاتو په اړه یو شمیر ګامونه د پورتګیدو په حال کې دي. ولسمشر باراک اوباما د پنځشنبه په ورځ خبري غونډې ته ویل چې په بغداد کې د امریکایي سفارت امنیت لا ټینګ کړل شوی، استخباراتي هڅې زیات کړل شوی او له عراق سره به نور عام ملاتړ هم کیږي. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د بدامنۍ لقبل د ملګرو ملتونو پر امنیتي شورا نیوکې کړې دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې کې په پراخه کچه پاتې راغلی دی چې په نړۍ کې د امن وساتي او خوندیتوب پر ځای کړي. یادې ادارې دا څرګندونې په هغه بیان کې کړې دي چې نن یې د نړیوالو د کډوالو د نړیوالو ورځې په اړه خبر کړی دی.
دا مهم خبرونه لندزمو لمشال رادیو خبرې دي چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. او تاسو پام راګرځوم د پاکستان کورنی ورسپانډ ته د کتنې پر لور. لمشال رادیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان د کورنی ورسپانډ دی داریو مهم ټکی راخسته دي. راځي چورته غرس
نن ایکسپریس ورسپانډ خپل ادریه کې وای شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز لخوا د ترهګرو پر ضد مکنی عملیات روان دي او تر دې د مپکې یو شمیر ترهګر وجلې شوی او د 2% پټنځایونه تباه کړې شوې دي. د ادارې په وینا چې د ملک حالات او د ترهګری پیغي تر دې راورسېدي چې حکومت او پوز د ملک د سلامتۍ او بقا لپاره د اپریشن په فیصله باندې مجبور شول، ځکه چې حکومت لومړی مذاکراتو ته ترجیح ورکوله خو چې کله ورته معلومه شوه د مذاکراتو نه سپلاس نه ورځي نو اپریشن یې ضروری وګڼو. ادارې وړاندې لیکي شمالي وزیرستان کې یو شمیر ازبک ترهګر هم موجود دي، نو په کار ده چې په ضرب عذب اپریشن خپل منطقي انجام ته ورسوي او د دغه خلکو صفایا وکړي. نو په داسې صورتحال کې حکومت لا هم او ولس لا هم په کار دي چې د پوز پشا ودرېږي. ادارې زیاتوي چې د ملک په ټولو سیاسي او مذهبي ټولو باندې هم د لویو موري پریوزی چې هغه د خپل مفادات نه پرته د ملک مفادات په نظر کې وساتي او د حکومت او پوز ملاتړ وکړي چې دا رنګ د اپریشن په کامیابی سره سرته ورسی او امن پزای شي. بل طرف ته د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې پولیټیکل انتظامیه درې ورځې د پاره کرفیو کې نرمي کړې ده او خلکو ته د سیمینا د وتو ویل دي، خو د علاقې خلک وایي چې درې ورځې ډېری لګې دي او دوران د دوی وتل ممکن نه دی. دریه زیاتوی چې د گورنر په خصوصي دلچسپي وفاقي حکومت ته بیکور شوی خلکو د پاره 50 کروڑ روپۍ جاری کړی دی. دا شان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وای هر کور ته به 1000 روپۍ میاش هم ورکول شي، خو د هر قسمه حکومتي داوو او غزانو باوجود تر اوسه بنو ته یو کورنۍ راغلی ده او په مجموعي توګه به خوښه او 1000 خلک صوبې ته راغلي وي. دریه مخکې لیکي چې چونکی قبایلی سیمه د وفاق حکومت د واک لاندې ده، نو ځکه د دوی هر قسمه ذمہواری په وفاقي حکومت ته، خو د قبایلی رونو خویندو په حیث د صوبې د خلکو فرض دی چې د دې میلمنو په سم جوړ میلمستیا وکړي او بل دا چې دوی د ملک د بقا او سلامتۍ لپاره قرباني ورکړي دي. نو ځکه په کار ده چې د خلکو ته څه قسمه تکلیف ونه رسي او د دې هر قسمه مرستې وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د انټرنیشنل نیوز رسپانډ لیکي په پاکستان کې زیاتره خبریالان صحافتي اصول او اقدارو ته پاملرنه نه کوي، چې له وجې کله دوی د خطر سره مخامخ کیږي او کله بیا د رای د اظهار له حد څخه تجاوز کوي. بلخوا د ډیپلوماټ مجله لیکي په افغانستان کې کامیاب ولسمشریز انتخابات ترسره کېدل او په سیاست کې د جنگ سالارانو ګډون څرګندوي چې په دې هیواد کې وسلوال له طالبان بیا واک نشي ترلاسه کولای. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د پاکستان دی نیوز انټرنیشنل ورځپاڼه کې یو مقاله خپره شوې لیکي د هیواد کې ځینې صحافیان خپلو مسلکي اخلاقیاتو او ذمہواریو ته پام نه کوي او د یو بل خلاف د شخصي بغض له وجې تر هر حد نه اخته غورځيږي. دا راز د خبريالانو په برادرۍ کې د نظم او ضبط د دې کمی له وجې د نوي کول په هغه ځوانانو کې مایوسي پیدا شوې چې په مستقله توګه صحافت خپل پیشه جوړول غواړي. سینیئر خبریال او د یوې ټلویزیونی خبرونې کوربا کامران خان د نیوز انټرنیشنل ته ویلي د خبریالانو رویه د عامه ټولنې د رویه نه مختلف نه ده. د نوموړي په وینا له بدمرغه پاکستانی خبریالان هم د دې قوم په سیر وشل شوې دي. خلک خپل ذاتی ایجنډې پر مخ بیايي او د رسنیو اخلاقیات یې شاته غورځولې دي، خو بیا هم یو شمېر خبریالان داسې شته چې د شخصي ګټو نه بالا تر سوچ کوي او دا راز خپل اوریدونکو او کتونکو ته د متوازن نظر د رسولو هڅه کوي. د یادې ورځپاڼې سره د اتحاد ایبان او نظم و ضبط په حواله خبرو کې کامران خان او رحمان اظهر ویل که څه هم په میډیا کې ځینې خلک په بدو روایتو روان دي، خو بیا هم داسې خبري اعلان شته چې اعلی صحافتي اقدار باندې عمل کوي او دغه ډیره د امید خبره ده. بلخوا خبريال وقاص رفیق وای پاکستان کې د رائے د اظهار معاملې ډیره غیر واضحه ده، چې لوجي الکترونیک میډیا کله د خطر سره مخ کیږي او کلا د خپل حد نه تجاوز وکړي. دا راز ورسپانه د جواد احمد صدیقی د خلیلکی میډیا د یو بل نه د وړاندې کېدو په مقابله کې بوخت ده او ډیر کم خلک د صحافتي اصول او اقدارو پاملرنه کوي، چې لوجې تعمیري تنقید او خپل اصلاح کول ډیر کم تر سترګو کېږي. بلخوا دی ډیپلوماټ مجله لیکي د رواني میاشتې په 14 نیټه په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو دویم پړاو په کامیابۍ سره ترسره شو، چې په نتیجه کې به دغه هیواد په تاریخ کې په اول وار د یو منتخب ولسمشر نه واک بل منتخب ولسمشر ته منتقل کېدل ممکن شي. د مجلې په وینا که څه هم افغانستان کې یو شمېر استونزې رامنځته کېدل امکان لري، خو د دې باوجود د امید نښې هم تر سترګو کېږي. مثلا د دې هیواد زیاتره پخوانی جنگ سالارانو دا مهال سیاست او کاروبارونو کې برخه اخیستل شروع کړي دي او د لپاره بغواړي چې په هیواد کې سوله او ثبات قائم وي. د دې نه علاوه د جنگ سالارانو د طالبانو واکمنی هم لیدلې، نو ځکه به هڅه کوي چې هغوی بیا واک ترلاسه نکړي. بل اړخ ته زیاتره افغان ولس وسلوال طالبان نه خوښوي. د دې نه علاوه افغانستان سباندې د دریو لسیزو راهیسې د بدامنۍ سره مخ دی، نو د دې معنا دا ده چې خواوشا هر تن وسله لري او د خپل وطن دفاع کولی شي. نو د هر ستا په کتو سره ډیر کم امکان دی چې په افغانستان کې د عراق په څیر وسلوال بریا ترلاسه کړي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای سي چې پته ده مشال رادیو.com. د افغانستان د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر کرزي سلاکار وایي تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو خبره ورستۍ نه ده. رنگین دادفر سپانتا له مشال رادیو سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون تر لاسته کېدو وروسته مشخص شي. په دې اړه زموږ همکار فریبا ظاهر راپور لري.
کابل او واشنگتن په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د راتلونکو په اړه نوې څرګندونه کړې دي. په امریکا کې یو شمېر سناتوران د افغانستان د راتلونکو وضعیت په اړه اندېښنه لري او د امریکایي سرتیرو د وتلو لپاره د مهالوېش ټاکل د دوړو هیوادونو په ګټن نه بولي. خو په کابل کې د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر کرزي سلاکار وایي تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې زرو ته د امریکایي ځواکونو د شمېر کمول وروستۍ خبره او پریکړه نه ده. رنگین د تفرس پنتال ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د هغه امریکایي ځواکونو شمیر چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتېږي د دغه واد امنیتی وضعیت لمخې تاینیږي. شغلی سپنتا د افغانستان لراتلونکو ولسمشر څخه هم غوښتي چې له امریکا سره امنیتی او دفاعي تړون په لاسلیک کې ځان رونکړي او هغه د افغانستان په ګټه بولي.
میتونم بنوم یو شهروند بوکم
دا وی کولای سم د یو وګړي په توګه د افغانستان راتلونکو حکومت د مشوره ورکړم چې د دې تړون ژر تر ژره لاسلیک ول به زموږ ډیر ستونزې هوارې کړي. زموږ په امنیتي او دفاعي سیاست کې له نړۍ سره زموږ د همکارۍ په بڼه کې او د افغانستان د ملکي او پوځي بنسټونو د پیاوړتیا په برخه کې به ډیر شوالې راولي. که زه دا اجازه ولرم چې د یو وګړي په توګه مشوره ورکړم نو زه وایم چې دا تړون باید ژر تر ژره لاسلیک شي. تر دې وړاندې یو شمېر امریکایي سناتورانو ویلي و چې وروسته له هغه چې ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې په 2014 کال کې امریکایي سرتیري په بشپړ ډول افغانستان پرېږدي، د دوی لپاره داسې اندېښنې پیدا شوې چې شاید د دوی لاسته راوړنې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو په نتیجه کې زیانمنې شي. د 2014 کال پایله د داعش ډلې په عراق کې ډېر پوځي پرمختګونه درلودل او د دغه هیواد په شمال کې ډېر شارونه لاندې کړه. مچ مکونل چې د امریکا په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو استازی دی، په سپینه ماڼۍ کې په یو خصوصي لیدنه کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو د مهال ویش تر ټاکلو په تړاو پر ولسمشر اوباما فشار راوړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی جیمز ډوبنز بیا وایي چې عراق او افغانستان د مقایسې وړ نه دي او په وینا یې د دوړو ودونو وضعیتونه له یو بل سره توپیر لري.
افغانستان عراق نه دی. په افغانستان کې موږ په برعکس حالت کې یو. د دوړو هیوادونو وضعیت متفاوت دی. په عراق کې خلک موږ نه غواړي او حتی یو عراقي سیاستوال هم موږ له حضور نه ملاتړ ونه کړ. خو په افغانستان کې ډیری خلک زموږ خوشتونکي دي او دغه هیواد دولسمشي هر کاندید ویل دي چې له امریکا سره به دوړخیزه امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک.
لدی سراسره د امریکا د کانګرس د ډیرو غړو قناعت نه دی حاصل شوی. د امریکا د سنا مجلس بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب مینانديز چې د دیموکرات ګوند استازي دی وایي چې دغه مهالویش په وسلوال مخالفین لا پیاوړي کړي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته انتظار وباسي. سناتور جان مکین بیا وړاندوینه کوي چې د طالبانو نوې جوړښت به د عراق د داعش ډلې په څیر افغانستان تهدید کړي. د مهالویش لمخې ټاکل شوی له هغو 1500 امریکایي سرتیرو څخه چې په افغانستان کې اوس پاتې دي شاوخوا 6000 دروان کال تر پای له هیواد ووځي. پاتل زر سرتیر به د 2014 کال تر پای له افغانستان څخه ووځي. خو د امریکا د سنا مجلس ډیری استازي د اندېښنو په شودلو سره غواړي امریکا پر دغه پریکړه بیا غور وکړي.
زموږ غل مشال رادیو خبري. امریکایي مجلې فارم پالیسی په مقاله کې په افغانستان کې د میرمنو پر حقونو بحث کړی دی. مجله لیکي چې په افغانستان کې د انتخاباتو په کمپاین کې د میرمنو حقونو ته درناوی د یو حڅونې په توګه کارول شوی دی. بوریوال کاکړ د دې مقالې غټه کې وړاندې کوي.
فارن پالیسی لیکي د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره ولاړو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی ژمنه کړې چې په هیواد کې به د میرمنو د حقونو ساتنه کوي. عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی دواړو پر هغه قرارداد لاسلیک کړی چې تر سلو زیاتو میرمنو د دې لپاره تیار کړی وو چې په افغانستان کې د نارینه او ښځینه ترمنځ د برابرۍ غوښتنه یقیني کړي. مجله لیکي افغاني میرمنې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دواړو پړاوونو کې په برکو کې له کورونو راووتې او خپلې رایې واچولې. مجله زیاتوي په داسې هیواد کې چې د ولس کره شمېرې نه وي معلومه نو هلته دا په ګوته کول ګران کار دی چې بد څو کسان د رایې ورکولو عمر ته رسېدلې وي. فارن پالیسی لیکي دا حیرانوونکې وه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وویل چې 38% میرمنو خپلې رایې اچولې دي. مجلل کې چې د طالبانو په دوره کې پر میرمنو بندیزونه او خو اوس د هیواد اساسي قانون میرمنو ته د حق ورکړی دی چې په انتخاباتو کې د خپل خوشی کاندید ته رای ورکړي. د طالبان په دوره کې میرمنو ته د زده کړو ترلاسه کولو، کار کولو او له کور وتلو اجازه نه وه. اوان تر دې چې په کوڅو کې به پردې وهل کېدې هم چې ولې سپین پیزار په پښو کړی دی، کوم چې د طالبانو د جنډې رنګ و. خو د اساسي قانون له راتلو سره د میرمنو پر ضد تاوتریخوالی یو جرم وګڼل سو او هغوی ته تعلیم، کار او د صحت اسانتیاوې برابرې کړل سوې. د مجلې په لیکنه په افغانستان کې میرمنې اوس نه یوازې خپل کاروبارونه کوي، بلکې د هیواد ساتلو لپاره په امنیتي ځواکونو کې دندې هم ترسره کوي.
او سم ستاسو پام د ځانګړي اونیز خبرونې روشانه مستقبل پر لور راګرځوم چې هر اونۍ ستاسو لپاره منور شا جوړوي. دا ځل د قبایلي ځوانانو د یو داسې ټولنې په اړه معلومات پکښې دي چې د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي. نو راځئ چې ورته غوړسو دا تاسو او د روشانه مستقبل.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منورشان کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. پښتانه مشران مثال کوي چې د یو کور نه بل کور نه آبادیږي، معنا دا چې که د کور د خلکو سره د بل کور خلک هر څومره مرسته کوي، خو چې د دغه کور خلک په خپله د خپل کور د آبادولو او ښه کولو کوشش نه کوي، تر هغې ښه کېدلی نه شي. دغه شان که د یو هیواد وګړي د خپل وطن د پرمختګ لپاره مهنت ونه کړي، نو یوازې د بهر نه راغلي مرستې ورته ارزي ګټه رسولی شي، خو په خپلواکه او مستقله توګه د نورو قامونو سیالي نشي کولی. دا راز کومو قامونو چې ترقي کړي، د هغې هر وګړی هر وخت د خپل ملک او ملت د پرمختګ لپاره مهنت او خواري کوي. د دې هفتې په روښانه مستقبل خبرونه کې د قبایلي ځوانانو د یوې داسې اتحادیې حال درکوو چې پخپله هم طالب علمان دي، خو د نورو قبایلي طالب علمانو د تعلیم لپاره ښه موقع د برابرولو هڅه کوي. د فاټا سټوډنټس فیډریشن په نامه د دې اتحادیې مشر خان بادر وزیر وایي:
د فاسټ سټوډنټ فیډریشن مرکزی صدر یم او پېښور یونیورسيټي نه ماستر پولیټیکل ساينس. زمون کم فیڈریشن دا خو فلحال چونکہ 2011 کی ضرور شوی دے دا دی پورا اوس بنی مقالو کے مون دا سبین دار سارا زمون فیڈرل کم ایریا دا اسلام آباد تو ټول قبائلی ایریا کے خور شوی دے او دا دی ہر دے کے بل بل شاخونا دی دین الاوال دا فاٹا سٹوڈنٹ فیڈریشن دا ہر ایجنسی دیل دیل کابینیٹ مرکز نے علاوہ او بندوبستی علاقو کے دیل دیل دا ہر
دوی اتحادیه څه مقاصد لري؟ نوموړي وویل:
د فایټر سیزن فیډریشن خو اهم مقاصد داري زمونږ چې کم منصور دي نو دې کې دا شامل دي چې دا به ټوټل د قبایلو طلبه چې کم حقوق دي قبایلو طلبه ته کم مسائل دي او کم د دې سره په بندوبستی علاقوں کے یا قبائلی علاقوں کے دی سر جاتے کی جی یا ددی چوک میرٹ کے ددی سر راستے جاتے گی جی. ددی آواز تو ہر پلیٹ فارم مانے اچھتی گی جی. وہ غیر سیاسی تنظیم ہے اور دی کہ بالکل سیاست سے گنجائش نشتا بالکل لے کے ہر کس غریب امیر اور غریب خبر کے نشتا کلم کل دے کے ٹوٹل اور ہر جسم کا قبائل دی دگا پک شامل ادا چی قبائل الکان بھائی او قبایل غیر سیاسی خلکان به یې پکې.
خان بادر وزیر وای: قبایلی ځوانان خپل سیمو کې د تعلیم ډیر سہولتونه نه لري او د لړکی بندوبستی علاقو ته ځي، خو هلته بیا ځنې وخت د مشکلاتو سره مخ کیږي. نو فاټا سټوډنټس فیډریشن ورسره دغه سلسله کې د مرستې کولو کوشش کوي او په قبایلی سیمو کې د غیر فعال تعلیمي ادارو د بیا شروع کولو لپاره هم کار کوي.
مختلف د سټوډنټانو لپاره کم تعلیمي ماحول دی یا بندی وکیلا کو سرکاری تعلیمی کم ادارے ری پاہی کی جسکول دی پتکولونو کے یا دین علاوہ کم زمونگ آغا قبائل علاقوں کے سکمو کے التا تیچران کلاسون ناکڑی و زمونگ مین زیاد فوکس چکم دے زیاد زور مونگ پاہی ور رو چلتا زمونگ قبائلی علاقوں کے دارا تیچران چکم غیر اگر دی چدال تا کلاسون آوالی فکم حیل کم سکولونو کے چی تیچر نیشتا ویدے بلنے لینو مونگ حکومت باندې دا زور اوړلی زمونږ مقاصدو کې دام شامل دي چې یاره دې یو ټیچر ورکړی شي پرسی نشته پکې ټاچ نشته پکې اسکول غیر فعال دی دا ټوټل چې کومه مونږ غلطانه ډیټا راوړو دا دلته مونږ په خپل زمون تعلیمی مشران چې کم دی پای باندې زور راوړو.
په دې پوښتنه چې د لړکی یې څه عملي ګامونه پورته کړي، خان بادر وزیر وویل
قبایلی طلبا چون کې د پارټ اتمو نه زیات متاثره شوی ده او زیات خپلو وګوري د سټوډنټانو، نو زیات سټوډنټان د قبایلی علاقو نه کمپنیټر کا پورې تعلیم یا تمه ومه پورې تعلیم هلته وکړي، نو زیات تر ټولو بندوبستي علاقو ته راځي، هغه کبنو ته راځي، کډری خان ته راځي، کوار ته راځي، پېښور ته راځي. پدې قبایلی پدې ایریا کې بندوبستي ایریا کې مونږ د مختلفو کالجونو سره خبرې هم کړې دي. دلته چې کوم پرایویټ نیجي تعلیم ادارې دي هغې سره زمون ټولو سره هم خبرې شوې دي. د قبایلو کا یو عام فی دلته 1000 روپۍ زمونږ د قبایلي سټوډنټ نه به هغه 50% یعنې 500 روپۍ اخلي. نو یو زمونږ هټه کنه ادي دا چې موږ ټولو تعلیمي ادارو کې په 50% یعنې په نیمه باندې خبره کړې را ورته.
نوموړی وای فاټا سټوډنټس فیډریشن په خبر کې د قبایلی ځوانانو لپاره مفت ټیوشن سنټر او لینګویج سنټر یعنی د انګریزي ژبې د زده کړې یو مرکز هم چلوي.
موږ دلته چې کوم سټوډنټان دي څومره دي، موږ ټوټل ټوټل مې هم چلو، موږ هي ته چې راځي موږ تاسو فری ټایم خایو خپل کلاسونه مارکاران کړي خپل ټیچران ورغرا وځي. دې علاوه موږ دا وایو چې کقبایلی نو انګریزي زبان هم دې سره ټول لیر ضروري دي، نن سبا ټایم کې موږ د انګریزي زبان انګلیش لینګویج کلاسونه مارکاران کړي. دې علاوه موږ فری ریزلټ ټیمپونه کم هر کال د نتیجې لپاره چون کې دلته 2-300 روپۍ اخلي په یونټ کې، نو موږ دا فری ورته راځو. دې علاوه موږ چې کوم دلته د قبایلی علاقو نه کم سټوډنټان راځي نوې یاغې لپاره داخله رهنمای کیمپونه لګو چې هغه دلته بلد نه وي، هغه موږ هغې ته دلته پامونه ورته جمع کوو. مختلف ډپارټمنټ کې کالجونو کې هغه موږ سره د ورځ دوه دپاره موږ هغې ته تمرین کوو، د دوو د رهایش دپاره موږ هغې سره منډه چې کوم ځای کې هغه بلد نه وي د موږ قاعده هغې د سره کسان هم وي.
خان بادر وزیر وای دوی په دې ورستیو کې د زهین قبایلی ځوانانو لپاره یو امتحان اخیسته چې پکې بریالي شوی اولنی لس کسانو ته به په پیښور کې مفت تعلیم ورکول کیږي. د دې ترڅنګ دوی وخت په وخت د بیوسه مریضانو لپاره د وینې ورکولو کمپاین هم چلوي او د بیکور شوی قبایلی ځوانانو لپاره د کډوالو کمپونو کې د تعلیم لپاره کمپاین چلوي. د فاټا سټوډنټس فیډریشن لخوا د مفت ټیوشن سنټر او جبیز د کولو مرکز یعنی لینګویج سنټر په حواله درته نور تفصیل هم درکو، خو د پروګرام د برخه کې یو لنډه د مخلو مشال ریډیو سره وسی. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې د با همته قبایلی طالبانو د یوې اتحادیه یعنی فاټا سټوډنټس فیډریشن د هلو زلو په حق معلومات ترکو. یاد اتحادیه په پیښور کې قبایلی زده کوونکو لپاره یو مفت ټیوشن سنټر شروع کړي. د دغه مرکز یو زده کوونکی مشال ریډیو ته وایي زمانو
ملزاده د مهمان ایجنسی سره تعلق لرم، په ورس پاس کې تاسو انټریش کړئ او دلته راغلی یم د فاټا سټوډنټ سلیکشن کې او سره سټوډنټ یم که نه کې هر وسه دا خو دوی په خبر کې هم بسړی وو خو اخبار ډېر زموږ یو ملګری وو د پېښور کې، هغه راته به وویل چې داسې فاټا سټوډنټ سلیکشن دی د فاټا لپاره پریټیشن ښایي که نه دې هغه موږ ته معلومات را کړو ورته راغلو بس هغې کې مې څه واخیستله. دا خو ډېر زبردست کلاسونه اخلي په ټایم باندې تقریبا 50 منټ دی انټر پیریډ اخلي. آی تاسو ما په انجینرینګ دی چې په فزیکس ته لیسټي مې ته
لالزاده وای دا ټیوشن یوازې د قبایلی طالبانو لپاره مفت دی، په کار دی چې دوی ترې ګټه پورته کړي.
پرسم او درسم فال کوم زموږ لپاره فری دي کنه کوم دی نور راز دا ولا هم کوي چې څوک یې په سیل کوي کوم چې قبایلی لا خو نه دي کنه موږ لپاره خو فری قبایلی دي کنه د مثال موري او دا کې چې صحادکار دي صحادکار هم جوړ کړي کنه پر دې چې یا صحادکار وي یا د سیل وساتې جمع کې تصویرات جمع کې نو ما قاعده کار جوړ کړي.
نوموړی زیاتوي تعلیم سره ډیر شوق لري او په مستقبل کې انجینیر جوړېدل غواړي. دغلته موجود یو بل قبایلی طالب علم د خپل ځان او د دې ټیوشن سنټر په حق لا وویل
زمانه مدل فری دی او د باسي خبرې جلسې په تعلق ساتم په لحم کې 448 نمبر دی او ان شاء الله چې په لحم کې 48 نمبر ته ما او ځنه دې جو په انتظار کې موږ د فاروق صاحب لکه زمونږ د خبرې جلسې صدر دی هغه په وجه باندې او نن نو ملګرو په وجه باندې ریډي ډیشن خبر شول نو لکه فټ او کینګ فیډریشن والا مونږ ډیر شکریا ادا کوم ځکه چې مونږ ته ډیر ښه ارینجمنټ کړی او مونږ یې ډیر ښه موقع په لاس راکړی چې مونږ په فری ډیویژن او فری انګلیش لینګویج حاصل کړو ځکه چې اوس چې مونږ په پیسو باندې دا کوو نو مونږ د جنسو سره تړلي خلک یو نو غریبان خلک یو دی وجنه مونږ ځکه چې دا خبره چې دومره خرچي دا مونږ نشو سپورټ کولای نه دی وجنه مونږ د فاټس نیو فیډریشن ډیر زیات شکر گزار یو چې مونږ ته دومره ښه ارینجمنټ کړی او مونږ یې دومره ښه موقع فراهم کړی دی.
دلته اساس د کړې کوي او نور ځوانانو ته پیغام ورکوي. عابد افریدی وویل
جی دلته مونږ وایو فزیکس وایو کیمستری وایو او چکم کفان میډیکل کې هغه ته بای خو او چکم کفان انجینرینګ کې هغه ته میت خي او په بارا بجو باندې مونږ ته دیار انګلیش لینګویج کلاس راکې. زنور ځوانانو ته ملګرو ته زدا پیغام ورکول غواړم چې زمون سمره ځوانان دي چې زمون څخه د زمون د فاټ خلک چې کم دي دا پلن سبا حالات کې ډېر رستو پاتې شي دا خلک مخکې کې صرف د تعلیم په وجه باندې دا کم خلک چې بیا د غریبانان دي ډېر پیسې د وجه سبق نشي ویلې نو د فاټ سمو فیډریشن وايي چې نن موږ ته څنګه ښه خسته ماحول پرووایډ کړی دی دا چې یو زمون ملګرو ته هم پرووایډ کسي کریئر والا ته یا نورو ملګرو ته.
نوموړی وای مهنت کوي او غواړي چې په مستقبل کې کامیاب انسان جوړ شي او بیا د نورو مستحق او ذهینو طالب علمانو سره د مرستو جوګه شي. د فاټا سټوډنټس فیډریشن په نامه د قبایلی زده کوونکو د اتحادیې لخوا په خبر کې د انګریزي ژبې د زده کولو موقع هم برابر کړی شوې دي. په دغه کورس کې مو د یو قبایلی ځوان سره خبرې وکړې. ځکه خان نومې
لکنه او فار کوارت نا ترادم خل نا سالو سرم دو لکتا نه ښه کې څه کان بیار کمپلیټ شه موږ ته خو دې څه معلومات شي کنه تا اداره ولا مول انا موږ ته معلومات شي به جارا او دا څه مون نه دي غیر د څه یې نه جمع کړم نو موږ ته چې بس راځو مفت دې 12 بجې نه 1 بجې پورې نو موږ ته چې بس څومره ټایم څه خاطر شو داخل لیول وي کنه خپل خپل لکه اوس مثال مو مخکې نه شو کنه چل څه بار ملک راځه
د انګلیش ژبې زده کوونکی یو بل طالب علم وای
ملک دین خیل جمع لسم نکره دی جی فکر کی شب دا خو زمین چې کم صدر دی پریزیڈنٹ خان بادر سے چې کم دی نو هغه می کړه سینټر کلو کولو مو پکې دا فالو کړل او ولا دې دا خو دې فائدې شي او لږ دې خو تاسو هم خپته دی نه زندگی کې ډېر هم شوی دی هم زندگی کې خدای ډېر زیات پکار دی لږ څه فرصت ته پکار دی.
محمد الانم پختلی چې سومره از دا کړه یې کړي او نور قبایلی ځوانانو ته څه پیغام لري
درم خو بس مینا پورې سوال وکړم دا برینیش ته کوم څه شي او دې څه مې زده کړل څه دي لکه دې دا ګټه ده چې عام ژوندۍ کې خدای ډېر ځت په کار راځي لږ څه فرصت دي ته په کار دي لکه چې ډېر عام شوی دی لږ چې او موږ ته ډېر فائدہ راکړل خاص کر چې انسان له ډېر زیاته فائدہ ورسی لږ چې د بارے باندې دا ځکه هغه ورکوم چې زمونږ هغه دی جوړ کی
بلخوا د فاټا سټوډنټس فیډریشن په نامه د قبایلی زده کوونکو د اتحادیې مشر خان بادر وزیر وای دوی کوشش کوي چې خپل ځوانانو لپاره نورې اسانتیاوي هم برابر کړي خو نو وړه ګیله کوي چې د حکومت لخوا ورسره د لړکې تر دې دمه هیڅ مرسته نه ده شوې.
نہ خو هغه زمونږ سره چې کوم به ملاقات ته تیار دي ځکه چې موږ د فیډریشن کمیډیا باندې څنګه غوري یا دا هي په پرنٹ میډیا پریس میډیا په هر لیول باندې غوري نو هغه بالکل او حقيقي کوم مسائل د کبایلو هغه راو چتري کوم خلک مونږ ته دا وایي چې تیار تاسو د اخبارونو د میډیا نه فارم کینو د مسائل خلکو ته مخه یې مونږ تاسو لا مرسته به در سره کوو نو هغه خلکو ته زړه ته غمر کوم چې فاټا سټوډنټ فیډریشن د خپل مسائل ا راو چې تایمو هغه په میډیا کې ښکایمو موږ هیڅ لالچ لپاره دا غوښنه کوو نو چې کومه لری ایجنسیانه دي نو هغه ته موږ نه خو لیټر استولې دي زمونږ لیټر جواب نه دی راکړل شوی جو خچنه ایریا دی نو موږ سره دومره سپورټ نه شي مونږ یو 20-25 سټوډنټان هغه لری ځن ته تلار چې مونږ ته ټایم ملونه شي واپس راشو نو مونږ ته په دې خبره ډیر افسوس دی چې زمونږ نه نه دی زمونږ سنیټر دی او زمونږ پیر دی د قبایل سټوډنټانو د لپاره نه اواز چټولې شي نه داغي مسایل حل کولې شي او نه دا مسایل اورېدو د لپاره داغي سره ټایم شته
خان بادر وزیر وای دوی ټول حل زلې د اپنی مدد اپ یعنی خپل مدد په خپل د سوچ لاندې کوي او تملري چې د دوی کوششونو بعد قبایلی سیمو د تعلیم او ترقۍ په لړ کې بنیادی کردار ترسره کړي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212 دا شمیرې یو وار بیا تاسو ته په انګریزي کې تکراروم 00420221124121 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي خاد او به وشي
که پښتو وای مشال ریډیو ور